د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خپرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن په خپله اکس پاڼه د دې پیښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاسر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله اکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابو ظبي کې د کنسلۍ څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله اکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 10 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته څنګه ستړي مشي په روانه خبرونه کې پردی غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل لغټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکینو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لنورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورغړيږي، سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرامو کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډند ډیر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول کې په دې بم سره بې اوښه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو. دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتون یار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هغلته. او شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
سواله کو زمنګ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې اسکر خپل منځ کې شرط لګولې وخت چې زه یې سین نه غاړې تیرېږم، بس مال یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولې دا غرا کې مال. نو درې مستدار نورم قبول کله وې زه صحیح دینم الکم تکړه ځوان دا چې سین ته ایسه اور کده شو دا غي زوبم ډیر یخې دي دا چې من سره رسیدلې سلاسونه او د خپې کار پرې خې ده بیخي یخ شوی. نو د نور فکر کله چې دا سټوخه کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتینا الک د سیاغه او بو وړل نه یست دی او سیو ارغلی او الک بیخي سورک کله وبو.
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفرزی د خپل او ملګری کی سره تکوي چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلی له مختلفو لارو خپل همکار وو ویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی، پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې صدا خبره سره معلومه کو، پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سمد اته اختاره ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسې د لات خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه. ځوانان دا دی د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه چې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ خلار د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ ممتل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا چېرته موږ یو غیرت باید دې شي چې موږ ولېږي زندان ته، ممدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدی شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، ممدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدی شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې پونیشی کې اداسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسه ورنه کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنه نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو د نور دم ته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکښته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالی په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنی ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه ترېزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه موږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده، دغه لپاره موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شان چې موږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي؟ یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پر رابطه. موږ مثلا اتلولي څنګه وپوهیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې موږ تعریفو؟ هغه باور تر تاسو سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی است دا احساس دی وړول د دې بندول پکار دی ماتول پکار دی پوهه به کیدل شي یو انصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په اړه باندې بدلې کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وتی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درسونه نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وجې چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نهښکاره کېده او هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې وویل ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې چې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم نو هر وخت کنه د هلکانو به هم راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم بیا مې مکتب پرېښود
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده
که پیښه شوې م وی څه پروای نه کوله خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې او استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اگر چې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کار سوی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایسې وهل ستا د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زکون کې دومره وایسه هغه بخي نه د انسانيت غوښتنه دومره وهلي دا هل په اسلام کې خو یا وره نسته بلکې بخي په انسانيت کې هم نسته داسې وهل
مولوي بسم الله وای زکون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زکون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویق او سیابل دې ته مې روپی ورکول دي نه مې ته ډېر ناز ورکاو هغه خپل دې ته مجبور وسې هغه درس ویل دې ما یو ملګری دا هغه ماته راته چې دې ما زمن درس نه وای دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ما ورته ویل چې زوی دې زکه درس نه وای چې ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې په کور کې هم ښه ساتي او ته ستړی ماشومان دې مخته خوړلې تېره خپل لاره ته واچوه داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي ما ورته ویل چې ما تېره په موټر کې کښېنم د موټروان سره یې کلینار کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه شي او ورته ووایه چې که ته درس نه وای بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي نورې طریقې هم لري
سمیع الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه یې په سترګو کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی شي هغه مسله حل کړي او بعضې کسان شي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ شي او مشکلات ترې جوړ شي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره چې ده ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسېده که نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بیخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وای تنبل ډېر طریقې دي نو کوی چې ته سم تر وغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي چې دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کېږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخي له مکتب نه وباسي سره یعنې دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي نه ولاړه ګټه ترېنه واخلي په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایلو خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوي اوسي چې د مکتب هر شی که چېرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل شي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی شي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار شي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چېرې دا ماتېږي ورانېږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسېږي
چې
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تنې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگرد گلی پی ویدا پوڑم دگرد گلی پی غور پوڑم دگرد گلی پی
فرتا تلاسنا کیسے فرتا